فضای صلح و آرامی و امنیتی که هست همه قسم زندگی کنن.
درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موز اجمل اند هرکلی کوم. په مخکې د دې سات مهمو خبرونو ته د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي د ډلې زی وژنې جنگي جنایتونو او بشرزد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. دا دې مرکز پر ریپورت کې چې پرون خبر شوه د هغه هیوادونو وضعیت څرګندل شوی چې دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې اتلس خودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دي. په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دي چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو به برخې شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو لمخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولی. د تورخم دروازه د فبروري له 20مې راهیسې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټ افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې یې ترلاسه کړې بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولي د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبه په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لنجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې زنډول شوې وي. تاکل شوې ده چې افغان څوک وهونکې زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپله په فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولې سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زماني مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي و سکوهونکو له تر ټولو غوره سکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زماني یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو دوستانو ستړي مشي ترشنه آسمان لاندی د دیونه په خبرونه کې موز اجمل اند هرکلی کوم. په ورستوي کې پر ګوندوی هیوادونو لکه پاکستان او ایران سربیره د سیمې او نړۍ په هیوادونو لکه په تاجکستان، ترکیه، اروپایي ټولنې په ځنګړې توګه په جرمني آن د امریکا په متحده ایالاتونو کې پر کډوالو په ځنګړې توګه پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. په لویدیځ کې ورځ په ورځ داسې حکومتونه رامنځته کیږي چې له کډوالو سره چندان د نورو حکومتونو یا د پخوانیو هغو په څیر علاقمند نه دي. همدارنګه د سیمې هیوادونو هماغه پالیسۍ چې لسیزې وړاندې یې درلودې او کډوالو ته یې په خپله خاوره کې په اسانۍ سره ځای ورکوه، لکه پاکستان کې په میلیونونو کډوال پرته له کومې ستونزې میشت وه، همدارنګه په ایران کې په میلیونونو کډوال میشت وه، هغه پالیسۍ اوس سختې شوې دي او د میاشتو او اونیو خبرداری بیا بیا ورکوي. افغانان چې له لسیزو راهیسې کډوال دي، د لسیزو په تیریدو هم د دوی د کډوالۍ یو کډوالۍ ته د مجبورېدو پروسه پای ته ونه رسیده. دا ټول هغه څه دي چې پوښتنې راولاړوي چې په لومړي قدم کې ولې افغانان پرله پسې له کډوالۍ نه راستنېږي، په تیرو څو پرله پسې لسیزو کې ولې ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته له خپل هیواد نه د دوی کډوالۍ دوام کوي. علتونه یې جګړې، نامنی، غربت، اقلیمي بدلونونه دي. په نړۍ کې ولې د کډوالو په وړاندې قوانین سختېږي؟ د بشري حقونو او همدارنګه د کډوالو د حقونو روایات او په نړۍ کې شته قوانین په دې اړه باندې څه وایي؟ آیا څوک شته چې په نړۍ کې د کډوالو د قوانینو او د کډوالو له حقونو دفاع وکړي او هغه هیوادونه چې د کډوالو له حقونو سرغړاوی کوي هغوی اړ کړي؟ دا ټول موضوعات دي. په عین حال کې به په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وضعیت هم در سره بحث کوو. په نننۍ بحث کې را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغان لیکوالو د ستراتیژیک مرکز د رهبری غړی نثار احمد کریمزه، د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څیړونکو محمد ابوالاحرار رامسپور، په پاکستان کې میش افغان خبریال ظاهر بهان، په جرمنی کې میش د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلیمی. ټولو ته خرغلاست وایم په دې خبرونه کې. لومړی ترسو پوری چې زه مطمئن کیږم چې نور ملمانام را سره وصل دي، زبل شبیر سلیمی نه پایل وکم. خغله سلیمی، خبرونه ته ستړی مشي، تاسو په ورستی یو څو میاشتو کې په ځنګړې توګه په جرمنی کې تر انتخاباتو ورسته د افغان کډوالو په وضعیت کې څه بدلون نه ویني؟
ان صاحب سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه د بلنې په خاطر باندې. متاسفانه لکه په اولو کې چې تاسو وویل، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول وضعیت دی، هغه که جرمني دی، امریکا ده او نور یا نور اروپایي هیوادونه دي. اما له انتخابات څخه وروسته هغه لومړي توافقونه چې بیرون ته راغلي دي، یعنې تر اوسه په جرمني کې هم دولت نه دی تشکیل شوی، ائتلاف هغه دوه ګوندونه دي چې په لومړیو خبرو باندې لګیا دي. د هغې خلکو لومړۍ خبرې دا غوي متاسفانه چې دوی به په د کډوالو مخه نیسي، خصوصا هغه کډوال چې دلته یې په وروستیو کې جرمونه کړي وو، هغه چې متاسفانه افغانان وو. دوی لومړی توافق په دې باندې شوی و هغه کسان، هغه افغانان چې دلته په جرمني کې فرعي خوندیتوب لري، یعنی یو ډول دستوګنی اجازه د فرعي خوندیتوب، هغه په غوی باندې به د کورنۍ د غړیو د راوستلو پروګرامونه بندوي، او د دې ترڅنګ به د کورنۍ د غړیو راوستلو پروګرامونه جرمني ته متاسفانه دروي. ځینې پروګرامونه د په ایالتي بڼه باندې دلته په جرمني کې و چې متاسفانه هغه به د 2024 او 2025 کال تر اخره پورې ټول بند شي، تر اوایلو د 2025 پورې، او نور به دوی دغه پروګرامونه نه فنډ کوي. نو متاسفانه دغه هغه لومړۍ پایلې وې د ټاکنو چې دلته په جرمني کې د کډوال په ژوند باندې تاثیر درلوده. دا چې وروسته څه پیښیږي، وروسته څه کوم بدلونونه راځي، دغه لپاره ممکن لا ډیر وخت وي، ځکه تر اوسه دوی په ډیرو عادي شیانو باندې توافق ته رسېدلي دي چې دوی د دوی په نظر باندې د کډوالو وضعیت دی او د کډوالو لپاره هغه سرې کرښې ایستل دي. نو دا چې وروسته به کوم توافقونه راځي او وروسته به کومو مسایلو باندې دوی سره همغږي کېږي، نو په هغې په اړه به معلومات وروسته راشي.
ډیر زیاته مننه خغله سلیمی بهان صاحب را سره ظاهر بهان چې یو افغان خبريال دی د پاکستان را سره وصل دی. خغله بهان په پاکستان کې دی افغان کډوالو دی وضعیت پاړه باندې پر لپسې موږ خبرداري ګورو پر رسنیو کې کله یو تاریخ ورکی خلکو ته کله بل تاریخ ورکی هغه اسناد چې خپل د پاکستان حکومت خلکو ته ورکړي دی په بیلابیلو بڼو او ډولونو باندې نه مني روسي وضعیت دغه تل څه دی د افغان کډوالو
بسر که سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته مو همداشان تاسو تخنیکی همکارانو ته همداشان درنو لیدونکو ته وړاندې کوم د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې د بده مرغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې په خاصه توګه پلازمېنه اسلام آباد او پنډۍ کې خورا ډېر زیات ترینګلی شوی ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره دا حالت نور هم ترینګلی کېږي. لکه څنګه تاسو ویلې د پاکستان حکومت په وار وار خلکو ته خبرداری ورکوي چې پلازمین اسلام آباد او پنډۍ پرېږدي او دې تر څنګ لویه بدبختي په دې کې ده چې د پاکستان خپله دا حکومت داسې یو حکومت ده چې دوه ګونی چلند کوي. دوه ګونی چلند دا معنی چې خپل منځ کې حتی همغږي نه لري. همغږي معنی دا چې حکومت مخکې دې نه فیصله اعلان وکړه چې په دغه نیټه به موږ عملیات پیلو مخکې له هغه نه فیصله پولیس اقدام کوي او د خلکو کورونو باندې چاپی اچوي حتی د شپې ورځې خلک په کراره نه دي. د دې تر څنګ هغه کسان هم نیول کېږي چې فیصله د سی سی پی آر آر کارتونه لري دوی خپله ورکړي دي اما بېرته دوی خپله نیسي او د دې تر څنګ داسې بېلګې هم شته چې ویزه لرونکي کسان هم نیول کېږي د پولیسو لوري دا خپل یو چپاله سره دوی سره کیږي. نو بعد بختره دا تاسو خپل د رسنې خبرې کې چې یو ډېر سمه نیټه هغه نیټه چې د ګوتو په شمار موده ورته پاتې ده او کچېره بیا هم په دې شان دوی په جبري توګه د پاکستان څخه خلک وباسي دا به ډېر یو لوی ناورین رامنځته شي. په دې تېرو درېو کلونو کې تاسو خپله جوته ده چې افغانان ځینې ډېری افغانان دلته د خپل د کیسو د مختلفو په خاطر راغلي دي حتی هغه جو هم په قرار نه دي او حتی د ورځې حتی له کوره خپل راوتای نه شي. دا بېګاش په بېګاش په دلته اسلامي کې فکر وکړي د پروژې مبارکه میاشته دوی دونه بدبخته خلک دي چې راځي ښځې ماشومان په دونه هم باید شپې ویده دي کورونو کې بېشلمای تیاروي او دوی راځي په کورونو باندې چاپه اچوي. دا په کوم حیوانات کې دا په کوم
من نه کو خغله بهان وروسته په دې اړه باندې په جزئیات وغږیدو. تاسو ویل چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه کسان میشته چې هغوی درې هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو ته یا کاناډا ته استرالیا ته اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سفر ژمنه ورسره شوې ده یا کیسونه هلته پراته دي یا پر مخ تللې دي. له کاناډا نه راسره د موږ بل نننۍ میلما ښاغلی کریمزی نثار احمد کریمزی راسره دی. د کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی کریمزی صاحب. تاسو هم ستړي مشئ. د کاناډا کې خو لا په نسبي توګه تر اوسه پورې وضعیت ښه و ده چې وروسته د کډوالو په برخه کې وروسته به څه کیږي. خو د کاناډا په ګاونډ کې له هغې ورځې نه چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ هغه افغان کډوال چې په اسلام آباد او نورو هیوادونو کې دغه امریکا کاناډا استرالیا یا ځینو نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي ژمنې ورسره شوي دي د دغه هیوادونو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. دا مهال په څه ډول یو وضعیت کې دی او د نړۍ په دغې ګوډ کې چې افغانانو سره ژمنه کړې وه چې یو شمیر به یې دغې هیوادونو ته د کډوالو په توګه مني د کډوالو په وړاندې نظر او عمومي هغه چلند څه ډول دی؟
سلامونه او احترامات ټولو ګډونوالو ته. لکه څنګه چې دوستانو دغه ارتباط باندې خبره وکړله چې دا د پاکستان کې د افغان مهاجرو سره د
دا سرکاري چې دی کریمزی صاحب تماس موږ سره پریشو و به ګورو چې بیرته وصل شي. کریمزی صاحب تاسو د موږ نه وشي به تماس قطع شو مهرباني وکي وسم خبري اورو
زما غږ راځي
وو وسي اورو مهرباني وکي.
د لکه څنګه چې د ملګری و فرمایل د دغه پرتبات باندې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو یا په ایران کې چې کوم انتظار کې دي، دغه یو حقیقت دی چې د کوربه هیواد نه خو سره بد چلند کیږي، خو دلته متاسفانه چې په دې نورو هیوادونو کې نه د افغانانو کوم داسې خاص استازولي شته دی او نه داسې کومه نمایندګي شته دی چې دغلته د دې خارج کې په اروپا یا په کاناډا په امریکا کې د افغانانو حق نه دفاع وکړی شي. ولې دغه محلي مدني ټولنې د دوی طرف له حده پورې کوشش کړی دی چې دا د افغان مهاجرینو ستونزې دلته د محلي حکومتونو سره یا د محلي اړوند ادارو سره شریکې کړي. په دغه کې چې کوم بحث دا اوس د ټرمپ د ادارې د راتګ نه وروسته پیل شوی دی چې دا د افغانانو مخصوصا د افغانانو په کې یو بحث شته دی، د دې یو ډېر بد تاثیر کړی، ډېره بد اغېز یې کړی ده چې افغانانو تقریبا ډېر اوږد دوه درې کاله انتظار یې کړی او د دوی ته د امریکا ته راتګ دپاره هغې یو کاملا یو بله زاویه ونیوله. نو دغه هم د یو مایوسي حالت دی. ولې دلته بعضې داسې کیسونه دي چې مثلا د امریکې د دولت نه په کار اچول شوي دي د افغانانو لپاره، حتمي دي چې زه ستاسو سره شریک کړم، یو هغه د لاټري پروسه ده او یو د ایس آی وی پروسه ده. هغه پروسه لا تر اوسه پورې نه ده دغه شوي، رد شوي یا لغوه شوي. هغه پروسه دوام لري ځکه چې دغه تیره اونۍ مونږ شاهد یو چې یو فامیل دا د ایس آی وی کیس اپروول شوی او هغوی وتوانېدل چې امریکا ته لاړ شي. دغه یو لس ورځې بیا تقریبا کیږي. نو د بل د افغانانو په دې خارج ملکونو کې په ژوند کې ژوندانه کې ډېر زیاتې ستونزې او چیلنجونو سره مخ دي. مثال په ډول دغه زمونږ هنري قشر چې کوم وو، دوی خپل اورېدونکي لرل یا شایقین لرل، خو په دې ټولنو کې نه پیدا کیږي. نو دغه قشر ډېر سخت متاثره شوی دی. ښځینه قشر چې مثلا هلته ماموریتونه او مدیریتونه لرل، ولې د دې ټولنو په ژبو نه پوهېږي، دا په خپله د یو لوی ستونزې سره یو رواني تکلیف سره ټول مخ شوي دي. یعنی کله کله چې سړی داسې په مجالسو کې دی خلکو ته متوجه شي، واقعا دا ټولنې ته چې دا نوي افغانان راغلي دي داسې د یو شکست سره مخ دي. په پیل کې کله چې سقوط وشو، دغه افغان مهاجرین چې نوي را وکوچېدل په دې ټولنو کې، دغه د مخکې نه چې دلته کوم میشت افغانانو د دوی خوانو سره ډېر داسې دغه په اصطلاح مزهدار برخورد نه کېدلو، یو نوه ملامت یو پړپ اچول کېدله چې ستاسو د لاسه یو جوړ نظام ړنګ شو. خو آهسته آهسته د دې خلکو هغه خپله هغه د حقیقت نه آګاهي او د دې نوي افغانانو د راتګ مجبوریتونه چې د خلکو درک کړل، نو اوس الحمدلله هغه روابط ډیر دغه شوې دي.
مننه ښاغلی کریم صاحب. په نورو هیوادونو کې د کډوالو د ژوند په وضعیت په مرسته وغږیږو، همدارنګه به په دې هم وغږیږو چې ولې افغانان پرله پسې کډوالي کوي. دا اوس پور شو ابوالاحرار رامسپور صاحب ته د بشري حقونو فعال دی، له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د افغانستان نه بهر په دې برخه کې څېړنې کوي او کار کوي. رامسپور صاحب، د تاسو فکر باندې په ورستیو کې دغه پنړۍ کې چې موږ ګورو د افغان کډوالو لکتر لګې د ما په یاد باندې د دوی په وړاندې برخورد یا چلن نه د سیمې په هیوادونو کې دغه سیو لکه وسې چې موږ ګورو او نه په نور نړۍ په لویدیځو هیوادونو کې داسې وو. راځي چې په ځانګړي توګه لویدیځو هیوادونو ته تم شوغه چې په نور نړۍ کې د بشري حقونو د ساتنې او اعادې دا کوي، نور هیوادونه ملامتوي. فکر نه کوي چې د کډوالو په وړاندې د دوی پالیسۍ د دوی لاغه تعهداتو نه چې ور باندې ولاړ دي او ترې دفاع کوي شاتګ سرګندوي؟
سلامونه تاسو ته درنو محترمو د مونږه تاسو ملمنو ته او درنو درنو اوریدونکو ته. تاسو خو ډیر عمده او ډیر مهم ټکي بیان کړل ته چې واقعا په دې وروستیو کلونو کې خصوصا اکال کې مونږ او تاسو دا ګورو چې د مهاجر ستیزي پروسه یا سیاستونه په نړۍ کې چټکتیا موندلې ده. خصوصا دغه حرکت مونږ او تاسو ګورو چې په اروپا کې هم زیات شوی ده، خصوصا د هغو رادیکال یا خیلاس ګوندونو چې په انتخاباتو کې دوی وګټله، مثلا په آلمان کې یا په ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې په پارلمانونو کې کرسیګانې وګټلې، دوی دغه سیاست غوره کړی دی. او امریکې کې هم متاسفانه چې نوی پرزیدنت چې راغلی دی ښاغلی ډونالډ ټرمپ، هغه هم مخکې دا ویلي وو چې داسې د مهاجرو په مقابل کې ډېر سختریزه سیاستونه به پلی کی، او د نن سبا مونږ او تاسو ګورو چې دا سیاستونه یو په بل پسې پلی کیږي یا د پلی کېدو په درشل کې دي. په هغه کې ځینې نگرانی هم افغانانو ته متوجه کېدای شي، افغانان هم حتی د امریکې د ویزې د اخیستلو څخه هم مال اسي او دوی اونشي کولای چې امریکې متحده ایالاتو سفر نه وکړي. په عمده توګه دلته یو خو سیاسي عوامل دي چې دا د هغه سیاستوال په قدرت کې راځي چې دوی مهاجرتیز سیاستونه لري او دوی پتنګ شوی دي ذاتي او دنیا هم
ټول سیستم یې ماده کړی هو زه ناستم.
ډیر زیاته مننه رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې دا وضعیت یوازې د افغانانو په وړاندې داسې دی که نه د ټولو کډوالو په وړاندې هم داسې دی؟
داسې فکر کېږي چې د نړۍ په کچه دا سیاست هم داسې روان دی، یعنی د مهاجرو په مقابل کې هغه کسان چې ریفوجي کول غواړي یا میګریشن غواړي چې د نورو ځایونو ته کډه وکړي، مرافع هیوادونو ته، یا حتی هغه کسان چې سیاسي اندېښنې لري، د ټولو په مقابل کې داسې یو سرد رویه نن سبا مطرح شوی دی په دنیا کې. د دې لامل عمده لاملونه دا دي چې یو خو سیاسي عوامل دي چې ما وګورم بیان کړ، نور امنیتي دلایل دي دغه هیوادونو لخوا، بل اقتصادي حالت دي چې دنیا د اقتصادي حالت نه هم ډیر بد حالت خواته روان دي، ځکه چې د کووید په دوران کې د 2020 2021 کې تقریبا 28000 تریلیون ډالر دنیا ته تاوان ورسید، او دوی دغه تاوان غواړي چې د جګړو او د وسلو له لارې نن سبا ډکي، او تر دې کبله دوی دا غواړي چې زیاتي خپل پیسې په دغه سیمه ورته چې دوی ته ګټه نه راولي مصرف کړي، یا هغه ضرورت چې دوی درلود د کارګرو د لپاره تر یو حده پورې پوره شوی دي. د افغانستان ډېر کسان ووت، مثلا په 10000 کسان، په 10000 کسان د ځینې نورو هیوادونو څخه دوی خواته روان شو، هغه مشغول شوی دي، نور دوی ضرورت نه لري. او یو سره حقوقي تعهدات دي، دا حقوقي تعهدات هم کله کله دوی ته دا زمينه برابرې چې د مهاجرو په مقابل کې مثلا خپل سیاستونه تعدیل کړي. اوس مثلا تاسو وګورئ چې د موږ په ګاونډي هیواد کې پاکستان هیڅ کله د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون غړیتوب نه ترلاسه کړی، او دا غوړي اختیاري پروتوکول غړیتوب هم نه لري. ایالات متحده تاسو وګورئ هغه د 1950 کال د مهاجرینو کنوانسیون غړیتوب نه لري، خو بیا هم دا ډیر خو چې اقل د 1980 کال د دغه کنوانسیون اپشنل پروتوکول یا اختیاري پروتوکول لاسلیک کړي، او هغه هم یو سلسله زمینی برابرۍ مهاجرته. ایران چې حتی دغه پروتوکول لاسلیک کړي دی، هغه خو بیا قطعا په دغه روسي کورونه کې اجمنته نه ده خوتلې، او د مهاجرو په مقابل خو افغان مهاجر په مقابل یو بد سیاست او چلند غوره کړی دی. خو په دې روسي ورځو کې د ایران حکومت یو اعلامیه خپور کړل، خپل پالیسی بیان کړل چې اشفق کټګوریګان ته یو سلسله، یعنی هغه حق ورکړي چې په خپل ایواد کې پاتې کی، او زیاتی نور هغه افغانان چې د هغه اشفق کټګوریونه به هر دي او شری، متاسفانه په هغه کې کېدای شي په سلګوزو نظر هغه افغانان چې دوی د کاري مهاجرت غوړه کړی وو، اول ته مشه شوی وو د کرونو، او هر ورځ مونږ او تاسو ګورو چې د ایران شړل کیږي. افغانان په دې کې په قدیر استونزمن حالت کې قلال ونی، خو د ریفوجی فلست چې مونږ او تاسو وګورو په دنیا کې اول درجه وو سم سوریه هیواد دي، او دوهم درجه افغانان دي، بیا نور ورځې نور هیوادونه ته. په 2015 کال کې په ټول کچه د دنیا کې 2.9 میلیون انسانان د دې ضرورت لري چې بعد یو بل ځای ته مشته شي، د دوی ستلمنت بعد جوړ کی، او دا د یونیسیار احصایه ده.
مننه خغل رامسپور دي ته راشو چې کوم نړیوال سازمانونه شته دي چې په دې برخه کې مسول دي یا مسولیت ورته راځي کېږي، نړیوال محاکم یا محکمې څه کولای شي، یا لکه تر لګه دي هیوادونو محکمې چې د هغه هیوادونو په کچه کې په نړیواله کچه نه دي، هغه هیوادونو په کچم هغه بشری درنښت خپل انساني تعهداتو ته متحد یا غوی په دې برخه کې له کډوالو سره سمرستې کولای شي. خغل شبیر سلیمی، د تاسو فکر باندې خپل دی افغان کډوالو ځینې چلندونه یادی اغوی زین اقدامات لکه پا ورستوی که پا جرمنی که گرن داسی ریپورتون اخباره شو چه اغا دیتاو تریخوالی ریپورتون و دیر بگنوون که ریپورتون و متاسفانه چه افغان کردوال ورکی خیل و دی پی خو واقعا سمرا اغیز کلی دی کردوالو پا عمومی وضعیت پا اروپا پا زنگلی توگه جرمنی که
متاسفانه دا ورستای پیخی داسی وی چه زن شایان زن سیاسی حرکتو سبب شولی اما پتول که لکه چنگ چه ملمانو یادوانه و که پتول دنیا که دی کدوالو پوران دی یو دول دی کدوالو زید سیاست روان دی دا دی امریکا
نه ما پکت لنک نو ورسته ولی
را پایل او هم دارنگا دی دوی لانتخاباتی کمپاینونو نه را پایل او تر اون وقت تر رسیدو پوری او متاسفانه خصوصا په ځانګړي توګه په اروپا او په جرمني کې په ځانګړي توګه افغانانو په ورستیو کې او کډوالو په ورستیو کې په داسې پیښو کې ښکېل وو چې متاسفانه نه په کور دننه کې او نه هم له بهر څخه یو داسې روایت ورته جوړېدو چې دلته هغه افغانان پاتې شي چې یا قبول شوي نه دي یا هم کم جرم یې کړی دی. نو دا ټول شیان د دې باعث شول چې د دلته په کور دننه کې هم د خلکو نفرت د کډوالو په وړاندې راپورته کړي. هغه د دې سبب شول چې ځینې ښې اړخې افراطي ګوندونه واک ته راشي او حتی د حکومت برخه شي، د پارلمان ډېره مهمه برخه شي. نو دغه ټول لاملونه وو چې دغې خلکو ته یې لاره پیدا کړله چې د دغه هېواد قدرت ته ورسیږي. او دا ممکن په راتلونکي کې او یا هم په راتلونکو کلونو کې او راتلونکي انتخاباتو کې د دې حکومت او د دې تصمیم نیونې د هغه کتلې ډېره مهمه برخه وي چې دا متاسفانه نه د کډوالو لپاره او نه هم په دنیا کې هغه کسان چې په یوه ډایورس ټولنه او په ډیموکراسۍ باندې باور لري د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. دا یوازې نه د کډوالو لپاره، دغه ښې اړخې افراطي ګوندونه نو په ډېرو مسایلو کې له هغو عادي سیاستونو سره اختلاف لري، نه یوازې د کډوالو په برخه کې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهان. تاسو راته دا ووایئ چې دغه نړیوال سازمانونه چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي او د هغوی ملاتړي سازمانونه دي، په ځانګړې توګه د یونیسیار ادارې دی پاکستان کې هغوی دفتر لري او په دې برخه کې مسؤلیتونه لري، دوی څومره توانېدلی دي چې دغلته د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي؟
دلته لږ ورځې له دریو کالو راهیسې دلته خو ما د یونیسیار اصلا یوه بېلګه هم نشته چې دوی به مثبت کار کړی وي د کډوالو په وړاندې. اصلا دوی چوپه خوله ناز دي، دلته افغانان نیول کېږي، افغانان په دې چل لکه څنګه چې عمر چاپیا چول کېږي، اصلا یې څوک پوښتنه نه کوي. یونیسیار اتو کمونه یې چې ورکړی دي، اسناد یې چې ورکړي دي، اصلا هغه پولیس ته ارزښت نه لري، اصلا وایي دا هېڅ درد نه خوري. نو فکر کوي چې د یوې ادارې یو سند چلش ونه لري یو ټولنه کې یو هېواد کې، نو د هغه دفتر شتون به په هېواد کې څه معنا لري؟ اصلا دا یو پتش نوم یونیسیار ده، اصلا هیڅ رقم مثبت کاری تر اوسه پورې نه ده کړی. څوک وایي چې ولا دغه بېلګه ده، نو دلته له بده مرغه چې یونیسیار اصلا کارونه یې ناکام دي او اصلا هیڅ ډول کار نه ده کړی.
تاسو فکر باندې دغلته ښاغلی بهاند دی پاکستان کې دی کډوالو پر ضد چې دا کومه پالیسی ده یا د کډوالو پر ضد باندې چې کوم سختی راغلې ده په پالیسیو کې، عوامل تاسو اقتصادي ګڼئ، سیاسي ګڼئ، تاسو فکر باندې علت څه دی؟ ولې پاکستان یو ناڅاپه خپل چلند بدل کړ؟
پاکستان خو تاسو ته معلوم ده، ټول نړیوال ته معلوم ده چې پاکستان هغه هېواد چې تل یې افغانستان سره د مخې سیاست لوبولی ده او تل یې لوبوي. دا په دې خاطر چې فقط دوی خپلې ګټې خوندي ساتي، فقط دوی خپلو ګټو پسې روان دي. دې پسې نه دي چې مهاجر څوک ده، یو سړي به د مجبوریت د وطن خوشې کړی وي لکه څنګه چې همداسې همدا افغانانو له مجبوریت د وطن خوشې کړی دلته راغله. نو دلته دوی اصلا په دې پسې نه دي چې دا څوک ده، اصلا دوی فکر کوي دوی په خپلو ګټو پسې دي، خپل ګټې خوندي ساتي. دلته افغانان دا درېو کلونو کې چې زه دلته یم، دلته افغانان سخت قرباني دي، فقط دوی خپل سیاست لوبوي. دوی په وار وار مثلا په بارډر کې یا ستونزه پېښه سي، قرباني کېږي. څوک قرباني کېږي؟ افغانان. ولې افغانان ولې قرباني سي؟ د دې تر څنګ د افغانستان اسلامي امارات یا طالبان په دش نوم دلته سفارت یا استازولي لري. دا ولې څه پوښتنه کوي؟ وجه څه شی ده؟ دلیل څه شی ده؟ نو دلته استازولي هم داسې چپ خوله ناست ده او د دې تر څنګ افغانان هم تل قرباني کېږي او څومره به وړاندې پر رسنۍ کله دا خبره راووته چې دلته د افغانستان هغه فیصلت اسلامي امارات اسلامي امارات ویي دوی څه کوي؟ دوی دې په ځای چې افغانانو سره مرسته وکړه، د افغانانو دفاع وکړي، دې تر څنګ دا کار وکړه، دوی ته الله ورته وایي چې افغانان وباسئ، موږ محرکه کړو، رایې بدلونه فکر کوي چې یو هېواد یو حکومت تر دې حده پورې د تعصب ځای دی چې داسې خبرې کوي چې دې په ځای چې هڅه کار وکړو دوی هسې نور راپاروي چې افغانان
مننه کوو
او څه خپلو
مننه کو. نثار احمد کریم زه سپتا صورت دا وای چې په دغه یو شمیرداري چې کار کوي په نړۍ کې د کډوالو د حقونو لپاره په ځنګړې توګه دغه کډوال چې لویدیستا د امریکا متحده ایالاتونو ته، کاناډا ته، اروپایي هیوادونو ته انتقالي یو شمیرداري شته چې باید له دوی سره ملاتړ وکړي، ننګي وکړي او د دوی ځینې یوازې دغه د تخلیې پروسې سره تړلې ادارې دي چې نیمه دولتي او غیر دولتي پکې شامل دي، ځینې دغه نړیوالې د کډوالۍ او مهاجرت ادارې دي چې دوی هم باید مرسته وکړي. له افغان کډوالو سره د دغه ځایي حکومتونو سربېره د دغه ادارو مرسته، خصوصا دغه ورستۍ ډالا کډوال چې په تیرو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلون نه ورسته وتلو ته اړ شوی دي، څه ډول دي او د دوی مرسته څومره موثره ده؟
ته افغانان چې کله د کور وتی یا د نور هیوادونو کې چې خلک مهاجرت ته اړ کیږي، مخصوصا د یوکرين او د سوریا او د افغانستان د درې موضوعګانې داسې همزمان رامنځته شولې، په دې کې دا یو خدای لوئیس سازمانونه دي چې ملل متحد دی، یو اس ایډ دی، هغه سازمانونه یو دغه نه په دویمه کټګوري کې راځي لکه ای آر سی سی او های ایس او داسې واړه اورګنایزیشن دي چې د مهاجرینو د سیټلمنت یا د ځای په ځای کولو د غلري مسولیتونه تر سره کوي، تر هغه پورې چې د مهاجرین په یو هیواد کې هغه سیاسي اسایلم او سیاسي پناه ترلاسه کړي. نو دا یو تقریبا د نهو میاشتو د شپږو میاشتو ترمنځ یو دوره، نو په دې کې چې دا کوم سازمانونه انوالو موږ په خپل سترګو ولیدل، په دې تیرو دوه کلونو کې چې هغه سازمانونه د بودیجې د نشتون د وجه خپل ډېر دفترونه وتړل، مخصوصا هغه افغانان چې د برازیل او د مکسیکو د دې لارو نه افغانستان نراوتی یا د سوریا او یوکرین نراوتی، د دوی لپاره چې هلته کوم سازمانونو کار کول هغه سازمانونو د دوی پالنه ونه کړله، هغه افغانان چې په دغه ځایو کې هغه نور یوکرینیان او د مهاجر چې راوتلي دي مکسیکو او برازیل او په دې منطقو کې چې ډېر سخت ستونزو سره مخ شول، او د دې هغه د دفترونو د تړلو دلیل یو دا چې ځکه په افغانستان پر نړۍ کې د مهاجرت په سکتور کې امریکا یو غټ ډونر دی، اکثر لوی لوی ادارو ته د دې امریکا بودیجه ورکوله، دا حمایه بشر دوستانه بودیجه، هغه بودیجې د کمبود د وجې دغه دفترونه نه توانېدل چې د دې مهاجرینو لپاره د وکیل زمینه مساعده کې یا د شلټر چې د بودوباش او ډوډۍ او د صحت پالنې وکړي. نو همدغه دلیل و چې دغه مراکز وتړل شول او د مهاجرت پروسه د یو چیلنج سره مخ شول. هر ځای کې چې افغانان په کمپونو کې پراتو، تاسو به هغه اوریدلې په قطر کې او په البانیا کې او په اروپا کې څو هیوادونو کې ترکیه کې، هغه ځین هغه غږ راوچت شو، هغه دغه هغه مسیج تاسو اوریدلې په هغه کې ټولو غوښتنه دا و چې دغه کومه اداره چې د دوی قربتو په هغه اداره د کومک شي، هغه ادارې سره د مرسته وشي. نو دغه یو بدبختي یو لوی دغه تحریک و چلیدلو، بل دغه نړیوال سیاست کې یو بل رخ وضعیت ونیولو، اوس دا فعلاً د امریکا او د اروپا ترمنځ دغه د یوکرین په مسله کې دغه سوء تفاهم دا هم یو نوی تاثیر لري، او بل دغه هیوادونه چې مهاجرت ته اړ شوي دي د دې عمده دلیل د امریکا پالیسۍ نه وي، ځکه که اوس په افغانستان کې که طالب راتلل خو دا د امریکا سره د دوی پروتوکول شو، نو ټول نړۍ د افغان مهاجرینو ته د امریکا په سترګه ناز ورکولو، هغه چې اوس د دوی هیوادونو رابطه د امریکې سره داسې وخیمه شوله نو دوی طبیعي خبره ده چې دا خدای افغانانو په سرنوشت باندې یو بد اغیزه کوي او وکړل. نو اوس امریکا هغه په لومړی کې چې ترامپ راغله ډېر داسې تون برخورد وکړ د نړۍ سره د مختلفو هیوادونو سره، ولی اوس آهسته آهسته دغه پالیسي د نرمښت طرف ته روانه ده چې دغه تغیرات چې د ترامپ اداره غواړي، مخکې دوی داسې په یو جدي او دیکتاتوري بڼه باندې تطبیقول، اوس یې متوجه شو چې دغه تاثیر نه کوي او دغه پروسې به په ډیپلوماتیکه شکل باندې دغه کوي. اوس دغه د نړیوال صحي سازمان باندې د امریکې کومکونه خطا کول، دا خو په الفاظو کې مونږ ته یو کلمه ښکاري، خو دلته د ډېرو هیوادونو صحت په دغه سازمان پورې تړل شوی دی، ځکه چې هیوادونه د بیخي خودکفایي نه لري، متکی په دغه
زیاتره هیوادونو باندې دی امریکا بهرنیو مرستو کمیدل مستقیمی اغیز لري، ځکه چې پراخ پروژې په هیوادونو کې د امریکا د بهرنۍ مرستو سره تړلې وي. د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت نه یوازې دا چې په نړۍ کې خپل لګښتونه راکمي، په کور دننه هم د لګښتونو کمولو ته ملا تړلې ده او ظاهرا غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو هغه حکومتي لګښت چې دی هغه راکم کړي، هغه چې څه چې د ترامپ ادارې له خپلو موکلینو سره یا خلکو چې دوی ته رای ورکړي کړي ژمنه بولي. وروسته به هم په دې باندې بحث وکړو چې د دې پراخه بات څه دي. زه به راشم بیا رامسپور صاحب ته. ښاغلی رامسپور، د نړۍ کې لکه مخکې د سازمانونو یادونه وشوه د کډوالو د حقونو دغه مدافع نړیوال سازمانونه، دوی څومره د کډوالو په برخه کې خپل دنده تر سره کړې ده، څومره مسولیت لري او څومره دوی واقعا کار کولای شي، ځکه په دې ادارو کې د پراخ فساد، د پیسو د بې ځایه لګولو او د دې پر ځای باندې چې کار وکړي، یعنی د ستونزو خبره پکې شته ده. دوی د خپل ماموریت د کډوالو غږ رسول، د کډوالو په اړه باندې په نړیوالو پالیسیو، د هیوادونو په پالیسیو باندې اغیزي، یا په کوم هیواد کې لکه پاکستان غوندې هیواد کې چې کډوال بیخیل اساسي حقونو نه محروميږي، الته په پاکستان باندې فشار، دغه بیلابیل کومې ادارې ډیر مسولیت لري او یا تاسو فکر باندې خپل دنده او مسولیت تر سره کړي؟
په سر کې خو عمدته کې دا چې حقوق دلته ډېر تعینونکي دي، یعنی حقوقي مسائل او حقوقي اسناد هغه هیوادونه چې ژمنتیا نه لري د 1950 کال د مهاجرت کنوانسیون ته یا د هغه د آپشنل اختیاري پروتوکول ته، دوی ځان ته ډېر یو قوي توجه لري او هیڅوک دوی باندې نیوکه هم نشي کولی، ځکه چې دوی وایي زما هیواد کوم تعهد نه لري او زه کولی شم چې خپل مستقل سیاست یا پالیسي د مهاجرو په ارتباط عملي کوم. پاکستان له همدغو هیوادونو څخه دي، هیڅ کوم ژمنتیا نه لري. بیا پاتې شو دغه سازمانونه، یونیسیر یا د مهاجرینو د کمیشنرۍ دفتر چې د ملل متحد یوه څانګه ده او د مهاجرینو په ارتباط کار کوي او د هغه کنوانسیون د 1950 نه متصدی د تطبیق او نظارت او عملی کول دي. نو دا هم یو اداره ده چې ملل متحد پورې اړه لري او دا بین المللي سیاست سره، بین المللي حقوقي تعاملات سره، یعنی نغښتې یو اداره ده. دا څنګه ده چې ځان یو مستقل اجرات وکړي، هغه هم ګوري چې آیا په لواله کچه په ملګرو ملتونو کې څه کیږي، په لواله کچه باندې کوم هیوادونه دته حاضر دي چې مهاجر ومني، تر څو چې دوی دغه دوی باندې اپیل وکړي، دوی باندې غږ وکړي، لیستونه د مهاجرین د پناهندگان دوی ته وړاندې کړي چې کوم هیوادونه د مهاجرین قبولي ورکوي او بیا دوی دغه سره سم خپل پروسه وکړي دغه کوي. په دې کې خوشاله نشته چې ادعاګانې مخکې هم موجود وو، خصوصا دغه ادارې د ریسرچ پاکستان کې وو، اته یو وخت داسې اوازې وې چې هلته کیسونه او قضیې خرید و فروش کیږي، حتی پرورل کیږي د هغو کسانو چې کیسونه هلته دي او بل چا باندې خرڅول کیږي. داسې ګنګوسي او ادعاګانې همیشه موجود وو، کېدای شي اوس هم موجود وي. بیا پاتې کیږي هغه نور ادارې لکه آی او ایم چې مثلا دوی هم د مهاجرینو صحیح پروسې، یا مثلا د دوی د مسافرت پروسه او دا صحیح چې کونه دا مسائل مخته بیایي، دوی خود خواه مخواه خپل اداري مصارف ترې وزه کوي، یا کوم بودیجه یا دغه څوی تر ازبي چې کله د مرګلو مرتون عمومي بودیجه تنقیس راولي په خپل مصارفو کې تعبیر شي، ټول ایجنسیګانو ته د هغوی ټول وجهي صندوقونو ته د هغوی ټول دفترونو باندې تاثیر کوي کې دا چې دوی کار هم لیک سولوسي بیا پاتې کیږي هغه انجوګان چې ځین انجوګان دي چې ځین مملکتونو پورې مرتبط دي مثلا د امریکای متحده ایالات مثلا سو انجوګان دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي بیا د دوی یو کوارډینیشن امانګی لري د خپل د یونیسیار د 2023 کال دی هغه کوم مجمع چې دوی دایر کړل په دسمبر کې او الته دوی تقریبا یو تعداد هغه انجوګان مؤسسات سره راټول کړل او یو فوروم جوړ کړل چې پاناما د ګلوبل ریفوجی فوروم نومیږي په دې کې ډېر انجوګان دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي د دنیا په مختلفو سیمو کې د دوی په مایس کې د مالی مسایل ډېر یو غټ مسله ده اداګانې موجود دي بودیجې کمښت هم مسله مطرح دي خوب هر دغه مسائل چې موږ تاسو را ټول کو بیا غ عمومي سیاستونو تر ازي چې دنیا په کچه باندې دغه سیاستونو نن سبا عملي کیږي هغه سیاستوال چې په اروپا کې وو حاکم شوی دي هغه تنافر او نفرت چې د مهاجرینو د ځینو اعمالو څخه مطرح شوی دي په ځینو هیوادونو کې لکه آلمان چې مخکې د موږ تاسو ملمانه یاد کړ یا هغه امنیتي ګواښونه چې نن سبا مثلا متصور دي او داسې اټکل کیږي چې کیدای شي په دغه مهاجرینو چې دوی پاسته توګه سکرین سروي نه دي یعنی دوی سیرل سروي نه دي کیدای شي دوی ځینې حلقات او افراد دلته چې نور رادیکال او یا تندرو ګروپونو سره اړیکه ولري او دوی د امنیت لپاره یو ګواښ وي دغه نور هیوادونو لپاره دغه ټول یو بل ته لاس په لاس ورکوي او دغه زمينه پر مهاجرت او د مهاجرینو پروسه باندې څنګه یې
مننه رامسپور صاحب د نړۍ یو شمیر هیوادونه به د کډوالو په دغه نړیوالو کنوانسیونونو کې تعهدات ولري یو شمیر به ونه لري خو په نړۍ کې هغه د بشري حقوقو یو منل شوی اصل دغه کډوالو سره مرسته کولای شي ځکه چې کډوالم د نور وګړو په څیر باندې حقونه لري لکتر لګاغه ابتدایي انساني حقونه که یو هیواد ته ورزي د دې خوندیتوب باندې څومره ټینګار شته دي او بل خبره کده راته وکي چې د هیوادونو محاکم لکه د هیوادونو داخلي محاکم ل کډوالو سره څمرسته کولای شي په دې برخه کې یعنی افغان کډوال ک په یو هیواد کې لستونځ سره مخ یا واقعا وجدي ستونځ ولري او فکر کوي چې بیا عدالتي ور سره کیږي څه کولای شي
اول ته کې په ارتباط کې بعد ارزو کوم چې واقعا د انسان دوستانه یا بشري الخ څخه څلې وسري واقعا دا یو بشري موضوع ده او یو دونه باید د سیو همکاري او تعاون ولري هغه ماجر سره چې دوی یو یو څه بوله وته مثلا کړه کې یو څه ماجر کیږي احصایه دا ښیي چې 15 او 20% د هغه کسانو څخه چې د جګړو یا د خپل هیوا دننه کې د تعقیب او شکنجه او قتل او دغه سی عوامل له کبله تختی او همسایه هیوادونو ته دوی پناه وړي پنځه یو فیصد په هغه هیوادونو کې پناه وړي چې هلته خپل د هیوادونو یا کم درآمد هیوادونه دي یا ډېر فقیر هیوادونه دي مثلا تاسو کې چې موږ ایران ته ځو پاکستان ته د پاکستان او اقتصادي حالت او ایران اقتصادي حالت هم سره لته چې کیدای شي د موږ خې بیا هم ډېر خنه دي یا افریقایي هیوادونه چې هلته مهاجر دي او هیواد نه بل هیواد ته تښتي هلته هم محیطي ستونزې ده د اقلیمي ستونزې ده لکه وچکالۍ ده عدم لاسرسی د اوبو ده مثلا جنگونه دي قبیلوی اشغال دی هلته یعنی دوی هلته مسئول ندی سه طبیعی آفات ورته چلنج کوي او سه هم نور امنیتی مسائل هلته مطرح دي یعنی په هر حالت سره د چی هیوادونه همسایه هیوادونه په ځینو مناطقو کې بل مهاجر ته پناه ورکوي خو بیا هم دوی هغه معیارونو سره برابر ځای نه لري هلته چې حداقل د دوی ژوند یو څه مودې لپاره خوندي دي دا یو څه بل پاتې شو دغه د محکمه او محاکمو مسلې چې آیا دوی کولای شي افغانان مثلا چې نور هیوادونو کې هلته مراجعه وکړي خپل غږ پورته کړي شکایت درشي هر شی بیا هم سیاستونو پورې مرتبط دي که چیرې یو لایحه پاس کیږي یو قانون پاس کیږي د پارلمان په کچه نو څوک هغه لایحه یا هغه قانون چیلنج کولای شي تاسو فرض وکړئ د افغان مهاجرو په ارتباط د اروپا په پارلمان کې یو لایحه مثلا تصویب کیږي نو دلته په امریکا کې هم همداسې حال په امریکا کې فدرال محکمې دي چې هغه کولای شي د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کړي چې موږ تاسو ګورو نن سبا چې تر اوسه دوه درې کړه ته کیږي چې فدرال محکمې د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کوي په اروپا کې بیا د بشري حقوقو محکمې هم شته چې د بشري حقوقو محکمې کیدای شي دغه سي بشر دوستانه او بشري حقوقو قضایا چې سړی ورته عارض شي دوی وسیړي خو متاسفانه دا ډیر یو آیسته پروسه ده، ډیر وخت نیسی.
ډیر زتا
یو چټک نه ده.
مننه مننه خغل رامسپور. خغل سلیمی، د تاسو فکر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په تړاو باندې ځینې پیښې د دې سبب شوې چې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې لږ تر لږه په نظرونو کې کډیر نه یو څه بدلون راشي، خصوصا په سیاسي کچا او سټیج باندې. څومره تاسو فکر کوئ چې لکه یو کتله خلک یو ځای کې راټول وي، خامخا به په غوي کې خسړم وي، بد سړی بم وي، یو بجرم کیږي، څومره فکر کوي چې جرمني ټولنه یا د جرمني رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ یوازې د کډوالو په جرمونو باندې تمرکز کوي؟ خی په همدغه ورځ باندې ډیر نور جرمونه تر دې فجی جرمونه شوي، یا په همدې ونه کې، یا په همدې میاشت کې. فکر کوي چې هغه د ټولنې د جرمونو عادي تناسب ته په پام باندې کډوال ډیر مجرمان جرمونو کې ښکیل دي ځایي خلکو، او کنه د کډوالو په جرمونو باندې ډیر تمرکز کیږي د رسنۍ یو جرمنانو لخوا؟
متاسفانه دا ورستی جرایم په داسې و اساس وخت کې رامنځته شول، او چې هلته انتخابات روان و، هلته هر ډلې او هر ګوند ناڅه کوله چې له دغې فرصتو څخه ګټه واخلي او دا خلکو ته وښيي چې په هیواد کې څه وضعیت روان دی. اما متاسفانه تاسو به خبر وای چې همدغه څه دې ته ورته یو پیک اپ دی ورستی کې هم مشوله چې جرمنی په خپل پکې ښکیل وو، یو موټر یې د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې ور وستو. اما کاغه دې په خخ کاچې ته وګورئ، په غیر کاچې باندې نه ده، خو دا شایان متاسفانه موږ هر وخت ویلي دي چې د کډوالو شایانو ته په رسنیو کې یا جرایمو ته په رسنیو کې ډیر زیات پوښښ ورکول کیږي. اما دا شای باید د دې سبب نه شي چې مثلا موږ هغه پې توجیه کړو هغه جرمونه. واقعا چې هغه ډېر سخت جرمونه وو په دې وروستیو کې چې افغانان پکې ښکیل وو. اما اوس مثلا له انتخابات څخه تیره شوه، هغه ګټونکی او بایلونکی معلوم شو، دا چې راتلونکی حکومت ائتلاف به څه ډول وي هغه ټول پکې معلوم شول. نو اوس نه د کډوالو خبرونه دومره د خبرونو سر ټکی دي، او نه هم دې ته ورته نور مسایل. خو هغه اساس وخت چې و، هغه اساس شېبې د انتخابات وخت و، په هغې وخت کې متاسفانه موږ افغانان په جرایمو کې ښکیل وو چې متاسفانه هغه توجیه کیږي هم نه. او بده کې ممکن د رسنیو لاسم وو او د پولیسیانو لاسم وو، پکې چې دوی غوښتل دغه پولیسیان چین شي او ځینې تغییرات راولي، ځکه عوام په اقتصادي لحاظ باندې هم له حکومتو څخه ناراضه وو او له دې وضعیت څخه هم ناراضه وو چې هر ورځ دوی تجربه کوي، هغه د یو کار موندل دي، هغه د یو کور موندل دي، او همدارنګه نور چیلنجونه چې دوی په ورځني توګه ورسره مخامخونه. دا ټول شایان د دې سبب شول چې عوام هم دغه خیاړ خو افراطي ګوندونو ته رایه ورکړي او حد اقل د غوی خبرې اجازه کړي. دا ټول شان د دې سبب شول چې د کډوالو
باندې هغه غیزي چې ټاکلې وي هغه وکړي.
بخنه غواړم څه
مال هغه دغه خبرونه او پیښو هغه خپل اغیزي وکړلې. مننه زه تاسو ته بیرته راستنې کوم. فکر کوم چې جرمونه په هیڅ ځای کې د توجیه وړ نه دي، خو که په یو ټولنه کې د یو کشر جرمونه په هغې کې ناوړه عادت، ناوړه پیښې لوی ښودل کیږي او د بل کشر کم ښودل کیږي، یا که د هرې چا لخوا نه وي، دا خپل د تبعیض یوه بڼه ګڼل کیدلی شي. ښاغلی کریمزی صاحب، راځئ چې دا بحث راټولم کو، ولې افغانان په تیرو څلوېښتو لسیزو کې له کډوالۍ نه نه خلاصیږي؟ دا خو به لویه پوښتنه وي، خو که داسې ووایو چې په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سمه ده چې ځینې خلک به سیاسي، حقوقي او نور مشکلات ولري، خو ځینې خلک ډېر داسې نه ښکاري چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ یي یا له خطر سره مخ یي. زه په اروپا کې ډېر داسې نالوستي ځوانان ګورم چې هېڅ ستونزه نه لري، راغلي دي. تاسو فکر باندې لنډ ځواب کراکئ، نور څه علتونه دي پرته له نامنۍ او سیاسي بدلونونو افغانستان کې چې خلک ترې وځي او کډه کوي په ځانګړې توګه ځوانانې؟
دغه مهاجرت دوه بڼې لري، یو اقتصادي مهاجرت دی، یو سیاسي مهاجرت دی. په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې ډېر ښه نظامونه شتون لرل. دا تیر شل کاله دوره کې هر سړی په افغانستان کې ژوند کولی شو، ولی موږ تاسو دا هغه وخت مشاهده یو چې ډیر خلک مهاجرت ته اړ وو مهاجر شول دا غي دلیل هغه مو په خلاصه کې ویل شو چې هغه اقتصادي مهاجر چې د فقر نه یاد جایداد د نشتون یاد روزګار د نشتون د وجې هغه کوچیدل دي بل دغه حکومتي پالیسۍ نه چې په داخل کې تطبیقیږي مثلا موږ په جمهوریت کې دغه د اصلاحات اداري په نامه باندې یو بدبخته پروسه لرله چې زمونږ ډیر نالوستي خلاصه کې چې لوستي ځوانان دغه ادارې دې ته اړ کړو چې دوی باید مهاجرت وکړي ولې شعار دا چې دوی شفافیت راوړي دغه شفافیت دغه یو نو ډیره داسې پالیسۍ نه د حکومت نه تطبیقیږي بل د طالبانو دراته اکثر موږ دا د سینو شولې چې طالبان د اسمان نه راولې د یو بل مخلوق همدغه افغانانو خولې د دوی د ژوند پالیسی تیر شل کالو کې چې هر داس شوه دی که هر انفجار شوه دی په تعریف کې د دوی نوم سره زمیمو که دوی کړه دی که داعش کړه دی که پاکستان کړه کار چا کړه دی ولی په کل کې به عنوان د دوی په نامه تمامې دلو د دوی نه دار سړی یو نو وحشت کې دلو یو ترست کې دلو بلغه د مشرانو قول له وجه چې تعلیم زیاتیږي هغه نه جرأت د انسان کمیږي ځکه فکر سالمی نو د دې خلکو په مقابل کې د افغانانو جرأت ډیر کم او چور سره مقاومت کې اوسه پاتې شي او بل دوی داسې یو جوړ او منظم شل کلن نظام د منځ وړ چې خلک اړ شول دي شي چې دوی باید ترک وطن وکړي بل د دې کاناډا کې د زتاست یو مثال ویم چې موږ دلته یو د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز یو بنیاد دلته رامنځته کړی دی د دې بنیاد اصل وجه همدغه موضوع ده چې دغه افغانان چې د قلم خاوندان دي د فکر خاوندان دي د بلګې په توګه موږ یو ښه جرنالست لرلو یو نه لرل په سوونو مو لرل دوی وتوانېدل چې افغانستان پرې د خارج دلته اوس د دې محلي ژبه باندې نه پوهېږي محلی رسنۍ د دوی جوبي سیس نو آشنایی نه لري دا بیچارهګان به چی شي کوي نو دا مرکز په توسط د سی په هر هیواد کې د سی یو حرکت شوی د افغانانو لپاره خود کفا او خپلمنځي فعالیتونه تر منځ کولو لپاره بل دغه د طالبانو دغه کوم موجوده نظام چې سړی ارزونه او تو کی دوی په دې دریو کلونو کې هیڅ نو داسې موهید مساعد نکړلو چ افغانان دي هغه چې راغلي دي بیرون په سخت او په تکلیفونو کې دي دوی که هغه ابتدا نه خو ترسلر لوس خو تاسو نه لوس خو به تتللش خو له دې د بدبختۍ د وجه و نه توانیدل چې دغه افغانان چې به کور شوې دي فامیلونه به کور شوې دي داسې فامیلونه چې راغلي تر کاناډا پورې ځانونه راسو دي به تاسو رسمن د حکومت نه غوښتنه وکړل چې موږ ځان ریپورت کوو په امریکا کې په لندن کې په جرمني کې موږ تاسو شاید هغه چې لاړل په کوم عنوان التا تاسو په اړه اجتماع کې و پالل شو سرچيتي خړسترګي چې ورته وي په کلی محلي لهجه کې ورته یو ټکه وایي چې نه په کې چې بیرته راغلي نو هغه خلکو د پاره هم حکومت کم څه ځانګړې تدابیر ونني ول چې بیرته راتللو دروازې ورته په یو عزت
مننه
خلاصي
نعم دې سره ورشم بهان سپتا سو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای باندې چې د حقونو ملاتړ وکړي په پاکستان کې د میشتو کډوالو بیرته پاکستانی چارواکو ته په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه وایي چې کډوال دی ورواستي تاسو راته دا وایي چې په دې نه غږیږي چې ولې طالبان دا وایي یا نه وایي دا سم ده نه سم ده څه ډول کډوال د محل په پاکستان کې میشتي او زیاتره خلک چې پاکستان ته تللی د کوم ارتیا ول مخه تللی آیا ټول یې د خپل ژوند له خطر سره مخ دي او کنا نور مسایل هم لري
مننه دلته ترغبلی د خبرې ما پیګه ما دلته څو کټګوري کډوال شتون لري اوله برخه هغه کډوال دي چې له شلو د څو کلونو را پدې خوا دته پاکستان کې بلا الکتریک میشتي چې سوداګری کورونه لري نور کاروبار لري او د نړۍ کسان د څه له بیوزلۍ څخه د څو مود کې سپېڅلا د لاس پینځه شپږو کلو کې راغلي د کمیسوي دي او د نړۍ هغه کسان چې د جمهوریت د سقوط وروسته د تر کډوال سوي دي او د پاکستان په بیل ډول ټولې کې پراته دي د اسلام آباد په خوارو کوټه د ځینې کې چې دلته هغه د خپل د کیسوم د مختلفو خاطر راغلي چې دلته نشي کولای چې خپل کیسونه مخ په وړاندې بوزي او دلته بدبختانه چې کیسونه ما ده په تعلیق ولوېده او ودنډېده او خلک هم له سخت خورا ډېره زیاته بدبختۍ سره مخامخ. دلته بچو ته ښوونځي نشته، اقتصادي ستونزې شته، د پولیسو ځورونه ده چې مخکې مو ویل چې پولیس د هغه کسانو ماته نیشي چې قانوني اسناد په لاس لري بیا هم نیول کېږي. خپل یو جفا د ټول افغانانو سره کېږي. ستا هیڅوک نشته چې دې پوښتنه وکړه او اګوېګنه وکړه چې ولې تر څه وخته دا حالت روان دی، لکه څنګه چې مخکې مو ویل چې دلته استازولي چې د افغانستان د دلته هیڅ اصلا د ستنې د سپام خطر امکان نه کړی. دلته نړیوال ټولنه هم چوپه خوله پاتې ده، دلته هم پاکستان زور اچولی ده. هره ورځ په لارو کوڅو کې افغانان په سمه توګه تګ راتګ نشي کولی. نو دلته هغه افغانان دي ډېری، دلته هغه افغانان دي تقریبا یو امریکایي هېواد ته چې دلته په تمه دي، د تلو په تمه دي تقریبا 2000 کورنۍ دي دلته پرتې دي. د دې پرته چې اورادې همراز دوی ژوند مو ژوند په کوم باندې برتنه چې دا ټول خوبونه له اوبو سره لاو وسو او دلته له یو خوا اوس پاکستان پرې د لبل خوا کې سونه په تعلق ولې ده او لبل خوا افغانستان ځینې نشته د طالبانو
مننه کوو وخت
په خپل عبادت بختي
او مننه کوو وخت برا کم شو. خغلی سلیمی په لندن راته وای آیا فکر کوي جرمنی لا هم لکه مخکې چې بهان سی بیا دونه وکړه چې امریکا ته په زورګونو کورنۍ دی پاکستان نه یوازې باید لاړ شي، داسې ځینې خلک دي چې د جرمنی تک تم کیسونه لري یا لکه تر لږه د نور اروپایي هیوادونو کیسونه لري، شمیر زورګونو ته رسیږي ګڼي په پاکستان کې دي. د تاسو فکر باندې هم داسې یو اټکل مراته وایي د کډوالو د حقونو د فعال په توګه چې آیا په اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني کې کډانه به حکومت فعال شي په پالیسیو کې به دغه خلک چې جرمني ورسره کړی د تخلي د دوی د کیسونو مخ کې وړل شامل یو کنه، فکر کوي چې سختي برای شي ډیره؟
نه متاسفانه ظاهرا خود است که کاری هغه کسان چې ځکه د دوی د وروستیو معلومات له مخې چې دغه کسانو ته لیږلي دي چې له هغوی سره دوی نور په غژمنه باندې نه دي ولاړ. او در حال دلته موجوده پروګرامونه وو چې د افغان کډوالو د کورنۍ غړي د راوستلو لپاره فعال وو، هغه یې ودرول په غیب و دي چې کمې کړل نو سړی به څه خوشبیني ولري. ممکن په ځینې سیسنایی حالات که ځینې کسان راولي چې کارونه یې ډېر مخکې تللي، اما له چا سره چې هغه لومړۍ وعده شوې ده متاسفانه زه فکر نه کوم. خو که چېرته یو لوی بدلون راځي او دوی بیا په یو غټ شي باندې توافق ته رسیږي ممکن سړی امیدواره پاتې شي.
ډېره زیاته مننه کوو. زه به بحث له ابوالاحرار رامسپور سره راټول کړم. رامسپور صاحب، دغه هیوادونه په ځانګړې توګه لویدیځ هیوادونه ما د خبرونې په پایل کې موبایل چې دوی ظاهرا ځان د بشري حقونو دغه د نړیوالې اعلامیې علمبردار ملاتړي بولي، ځینې د درېمې نړۍ هیوادونه وخت په وخت په دې ملامتوي چې ګوندې د بشري حقونو ته وفادار نه دي، نو دوی ته په دې برخه کې ډیر مسولیت راځي کیږي. او یو درېم خبر دام ده چې دا هیوادونه او د دوی سیاستونه پرله پسې په فقیرو هیوادونو کې تاسو چې زیاتره د کډوالو کوربه او بلل د حالاتو د بدلون سبب کیږي. که چیرته مثلا د جرمني ټولنه، د کاناډا ټولنه، د امریکا ټولنه نه غواړي چې کډوال دی ورشي، دغه وګړي څومره له خپل حکومتونو سره په دې اړه حساب کوي چې تاسو په دغه هیوادونو د درېم نړۍ په هیوادونو کې تر کومه حد مداخله وکړي، څومره مداخله وکړي او هغه سره څنګه مرسته وکړي چې دغه هیوادونه په اړیګړی باندې بدل نشي؟ مثلا په سوریه کې په وضعیت کې سوریایان دوبره نه دي خکیل، لکه نړۍ چې خکیل ده. په لیبیا کې هم دسی، په افغانستان کې شل کاله نړۍ خکیل و. دا برخه له حقوقي پلوه لنډ، ځکه چې وخت مې ډیر کم پاتې شو، پوښتنه غټه ده.
مننه. تاسو خپل سوال جواب هم دي، ځکه چې متاسفانه دغه سیاستونه نن سبا جریان لري او داسې یو بین المللي مرجع نسل دنیا پوښتنه وکړي. بیا هم بعد وایو چې سیاست تعین کوونکي دي، حقوق تعین کوونکي دي، او منتصف دا سیاستونه دي چې نن سبا دنیا په دغه حالت باندې راوستي ده. یو شی د موږ تاسو نه پاتې ونه شي چې یو تیر د افغانان په ابوظبي کې، په البانیا کې، لکه پاکستان چې د موږ افغانان پاتې دي، هلته هم پاتې شوي دي او دوی هم په ډېر بد حالت کې قرار لري. متاسفانه دغه سیاستونه دوی باندې تاثیر کړی دي او خدای دې وکړي چې بین المللي سازمانونه په دغه عرصه کې یو غټ بدخواهي ته سازماندهي ورکړي تر څو چې د دوی غږ هم واورېدل شي.
فکر کوي چې دغه ملګری ملتونه یا په نړۍ کې ځینې مخکښ داسې سازمانونه شته دي، دوی فشارونه دوی به په دې برخه کې څه اقدام وکړي، خصوصا هغه چې د تخلیه ژمنه ورسره شوې؟
فعلا خو امیدواری تیر کم سوی ده، ولی بیا هم که چیر غط هیوادون او غالی چه دغه استوزی ده پاره یو لاره ده حل پیدا کی دوی کدایشی چی ده هده خلی و لاره ورطا پیدا کی.
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په نړۍ کې د افغان کډوالو په وړاندې په زیاتیدونکو فشار راڅرخیده. را سره ملمو د بشري حقوقو څیړونکو ابو الاحرار رامسپور په اسلام آباد کې افغان خبريال ظاهر بهاند په جرمنی کې د کډوالو د حقونو یو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی نثار احمد